پېښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یواره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پریوش مر سمې موضوعات رپورټونه راوړې دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو شپږ مزدوران وژل دي. مولانا فضل الرحمن ویلي راتلونکي اونۍ خای افغانستان ته ولاړ شي او په جاپان کې زلزلې لک تر لګه 73 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په ودفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس او ځايي خلک وایي دا برید بیګا د شمالي وزیرستان په موسکي سیمه کې شوی دی چې په کې له پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډو ته ویل چې د وژل شو کسانو جسدونه موندلي دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډېر غازی خان اوسیدونکي ول چې په شمالي وزیرستان کې د نایټوب کار کاوه. د دوی په خبره شپږ واړو ولته سکاوي لرلې چې د شپې نامعلومه کسان ورغلي غوي او چت کړي په موسکي کې په ډزو وژل دي. د پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. پولیس وایي د نامعلومه وسلوالو خلاف یې پرچه کټ کړي او پلټنې پیل کړي دي. په 2024 جديد کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي برید د لومړی پیښه ده. تیر کال په همدې سیمه کې په شو څلور څلوېښت هدفي بریدونو کې تر 50 زیات ولسی خلک ځایي مشران فعالان او یا هم چارواکي په نښه شوي ول. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تانې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړل. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ضمانت اورېدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکړه. پر پښتین دا مقدمه د 2023 زیږدیز کال د اگست پر 13 جوړه شوې وه. پر نوموړي ټولې څلور مقدمې جوړې وې. په دوو کې واله مخه ضمانت شوې. څلورم هغه د اف آی آر لخوا پر پښتین له بهر د پیسو ترلاسه کولو په تور جوړه شوې ده. ټاکل شوې ده د څلورمې مقدمې اورېدنه د جنوري پر څلورم وشي. نن د جنوري پر دویمه د اسلام آباد ضلعي عدالت د منظور پښتین د وړاندې کېدو پر وخت پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ پلویان ورغلي ول. پښتین دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. هغه د بلوچستان پولیسو د ډسمبر پر څلورمه په چمن خار کې هغه مال ونیو کله چې احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. پښتونمو وړې د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي خیر راتلونکي اونۍ افغانستان ته لاړ شي. نوموړي پرون په ډېر اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته وویل د سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي.
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخ ته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کیږي انشاءالله دا به ماتول.
مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور تفصیل ورنکړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام فی او مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر پر 13 مشال اډو ته ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن با په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره له پاکستان د بې اسناد افغانانو د ستنولو ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو ډلو اړوند مسایلو هم وغږیږي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو ناظم الامور د دسمبر پر 14 مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته تک بلنه ورکړه. د طالبانو حکومت تور پورې کوي چې د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري، خو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې طالبان حکومت د ټي ټي پی وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او دا غډلې وسلوال په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت بیا دا تور ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کوي. کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د هغه سازمان د سرمنشي په ځانګړي رپورت کې راغلي دي. ملي هوکړه او د خلکو د ارادې استازیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لار ده. پخوانی ولسمشر یو بار بیا په افغانستان کې د نجونو او لکانو پر تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ ضامن وبدله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 9 په خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقوقو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې وه. بلخوا طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړې او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل کوم استازي لیګل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یو زورور زلزلې لکتر لګه اته څلويخت کسان وجلی او شپارس نورې جوبل کړی دی. پولیسو ځای چرواکو نن سهار نړیدلو ودانې او څخه جسدونو د راستلو خبر ورکړ. پرون مسپخین د ریکټر پر کچ 8.6 درجې زلزلې ودانې ویجاړې کړې. لزګونه زر کورونه ته د برېښنا او بو موبایل ټلیفون رسد ټکنې کړو. د زینو ساحلي سیمو اوسیدونکو اړکل چې لوړو سیمو ته کډه شي. لپرون راځي د زلزلې نورې وړې جټکې هم راغلي دي. په جاپان کې په 2001 لزیدي ښار کې تر سخت زلزلې وروسته سونامي لزګونه زر کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې و. د خبرونو پای د مشال رادیو خبرونو مواردل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. وسلوالو بیګا په شمالي وزستان کې شپک کسان وژلي دي. بلخوا په کورما کې پرونې وار بیا وسلوالو د سونیانو پر گاډو ډزې کړې او درې کسانې ټپي کړې دي. د شیګانو دیو ځای تنظیم یو غړې حکومت ته اعتراض ګوته نیسي چې په وینای د سیمې امنیت یې ټینګ نه کړی شو.
دا کسان چې تا وتخل نو حکومت نظیر کې نه دي. د سی برې هیڅ حکومت ناکام دی یا صحیح کاروایی نه کوي.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د امنیت ته خطر دی او په داسې و فضا کې انتخابات نشي کېدای. خو د چارو یوشدون کې وای د نام نه حالاتو په پلما ټاکنې باید نورې ونه ځنډول شي.
د انتخاباتو لپاره سکیورټی پلان ښه کول پکار دی. کوم انتخابات په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکار دي اتر اوسه پوری نه دي شوی.
او د پیښور سلګونه رضاکار پسو پرون په همدې خار کې د خپلو نوکرو د بحالۍ لپاره احتجاج وکړ.
د پولیس سره موږ نشانه بشانه کوم ډیوټیانی کړی دي. د حالات د مخ ډیر خراب دي. موږ خپل سر نه بیا پیرو زموږ وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده.
هله د مشال رادیو سره اوس اوریدونکو تاسو ته دا رپورټونه اورو. خو تر هغه مخکې اسلام آباد ته ورځو. لا غزیر سره خپل خبريال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې اسلام آباد ته غنې د افغانستان د طالبان حکومت د غوي او پلاوي درزي نو کدار ته وای تاسو سره د سرچینو په حواله ځینې خبرونه دي چې د کله درزي د چا په مشرۍ د پلاوي درزي او هدف څه دی؟
سلام تاسو ته بچا سیف تاسو ورېدونکو ته هاو دا خبره درسته چې زندي سرچینو چې پاره کې د طالبانو د افغانستان او د پاکستان ډېرې قوي او اعتباري سرچینې شامل دي. اج سبا په اسلام آباد کې د پاکستان او دغه طالبانو د پلاوی چې مشریه د طالبانو د کندهار چې کوم والی دی گورنر دی مولا شیرین اخوند داغه په مشریه کې دلته خبرې دي او د جزئیاتونه دي ورکړې شوی. لیکن چې دا کوم اوسنۍ حالت ته د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ کوم دایو ټریګر له حالت ته دا کشیدګی دا دغه لری کول به لکه مهمه موضوع وي. د مولا شیرین پاړه په دوبره وې ما چې خو د کندهار والی دی او بیا د طالبانو امیر ته هغه ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي او د افغانستان او پاکستان کې جرا جلا کمیشنونه دي چې کله په پوله یا په کرخ باندې سم مشکل وي نو داغه د مسلو د حل لپاره په افغانستان کې یو کمیشن جوړ دی چې مولا شیرین دا ویلی شي چې هغه دغه یو غړی دی او پاکستان کې هم دغه رنګ یو کمیشن دی. نو دا داغه غونډه ده خو لیکن چونکه تعلقات ډیر خراب دي دا وخت نو د سفر اهمیت هغه سره لګځي سیوا شوی. زموږ معلومات هم دي چې پاکستان د طالبانو د حکومت څخه خواهش کړو چې هغه یو پلاوی راولي کی ځکه 13 میاشتې پلاوی راغلی وو د افغانستان نه چې رسنۍ او کې هغه ورسنو ویل شي خبرې چې کوم شوی هغه سره پایلې نتیجې نه ورکړې. نو اوس دا یو پلاوی راغلی دی ځکه پاکستان د ټي ټي پی په حمله باندې تشویش لري او افغان طالبان مشران هم وایي چې داعش خبره کوي چې پاکستان نه تر وډې نو بهرال دواړو غاړو ته لکه دغه اداوي کیږي. نو به کته هیڅ ملاقاتونه کې سره خو د پلاوی پاړه باندې لکه دا شی بلکې یو تازه مفتي وسرچینه وویل د کابل نه چې مولا شیرین هم نن د کابل څخه حرکت کړی دی د پاکستان لپاره لیکن رسمي داغه د رسیدو پاړه باندې نه خو د طالبانو حکومت او نه پاکستان سو ویلی تر دې وخت چې آیا هغه رسیدلې دی او څنګه خو دغه ویلی چې هغه نن روان شوی دی د سبا د غونډې پاړه باندې خو دواړو غاړو وړاندې نه لکه دا تایید کړی و چې غونډه سباشته
دا د کمیشن په کچ غونډه ده کدی به کم پوزي یا حکومتي نورو چارواکو سره هم وګوري معلومات شته
ګوره د کیو خبره چې کړه د کرخي یا د پولي مسله وی نو هغه بیا زیات امنیتی تر تړاو لري امنیتی دارو سره او چونکه د ټي ټي پی مسله ده بیا د طالبانو خبره ما وکړه چې هغه خپل اندېښنې لري او د مولا شیرین یو دا هم لکه د چې کوم د هغه سابقه دا هغه نظامی پاتې شوی دا لکه دی هغه طرف ته زیات دغه دی نو امنیتی خبرې به په دې خبرو کې دا په ایجنډا کې ټول نه مهم ټکی وي ځکه چې دا تعلقات کې دا مشکل چي دا هم د امنیتی مسلو لامل دی نو دغه په کې دا ټول نه مهم موضوع وي
سمد ډیر مننه ته خان صاحب ول اسلام آباد مونږ ته حال راکو دا سویل کیږي چې سبب د افغان طالبانو چې په کابل کې حکومت لري دا غوې پلاوي د ملا شیرین اخوند چې د کندهار گورنر دی والد دی دغه په مشره اسلام آباد ته ځي ول تبا خبري کیږي اوس پر شو بل موضوع ته د شمالي وزستان په میرلي کې نه معلومه وسلوالو له پنجاب سره تعلق لرونکي شپک کسان وژل دي پولیس وزای خلک وايي د ابرید بیګا د میرلي په موسکی سیمه کې شوه دی د ابرید ذمہواری لاچا منلې نه د پولیس وايي د معلومه وسلوالو خلاف پرچه کټ کړی روان دي تفصیل بعد عمر وزیر په دې رپورت کې اور
د پولیس او ځای خلکو په وینا میرلی موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژل دي چې جسدونه نن سهار د موسکی سیمه نه ملاو شوي د سیمه د پولیسو مشر خان زیب او ځلی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړ کسان په یو ځای وسلوالو وژل دي چې د پنجاب ډیر غزي خان سره تعلق لري دوی وویل چې دغه کسان نیانول میرلی بازار کې دکانونه ول د شپې مهال نه معلومه وسلوالو د خپلو کمبرونه اوچت کړی دي او د موسکی پسیما کې په ډزو وژلې دي پولیس وایي چې د نه معلومه وسلوالو زید مقدمه درج شوه پولیس پلاټن کړی روان 2024 تم کال دغه د هدفي وژنو لومړی پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوی ول چې تر 500 زیات ځای ځوانان سیاستوالان مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتيري پکې وژل شوی جوړل شوی ول د تیر کال نومبر په 15مه هم میرلی په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځای کسان په هدفي برید کې وژل ول او برید کونکي په تخته کې بریالي شوی وو د تیر کال نومبر په 3مه هم میرلی بازار کې وسلوالو دوه ځای کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلی ول په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټونه او جرګې شوې دي ځای خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي ځای خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوې دي بلوري ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړي دي چې د وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي او په 13 کالونو کې په دې لړکه بریاوې تر لاسه کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
کورم کې هم یو ځل بیا پر مسافر وړونکو گاډو وسلوال برید شوی دی پرون په بره کورم کې نه پېژندل وسلوالو د سنیانو پر دوه گاډو بریدونه کړي چې پکې درې مسافر زخمیان شوي دي تر پیښې وروسته پولیسو یو شمېر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي بلخوا شیعه مشرانو پر مسافرو تازه بریدونه غندل دي په کورم کې لسمه دی راځي د مسلکو فرقې پر بنیاد په لارو کې د مسافرو په نخښه کولو لړۍ روانه ده چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا په دغه پیښو کې وخت ده تاریخ ورغزه معلومات راکوي
په کورما کې د سوالو په گاړو نامعلومو وسلوالو بریدونه کړي چې پکې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو تویلی د ګل په ماسپخین پر گاړو د بریدونو دوا جدا په خیر امنسته شوي چې پکې د غوزګړی سوسرنګ او حقداري اوسیدونکو زخمیان شوی دي د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبه لاګیدو امنیتی پوسټ سره شاوخوا په 200 غزو کې په مرکزی سړک پر پیک اپ گاډي ډزې کړي او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړی ته روان فلنګ کوچ گاډي پنخه کړي چارواکي وایي د پیخې په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیش روان کړي او زیاتوي په سیمه کې لټونی عملیات هم روان دي په بره کورما کې د مسافرو دوه گاډي په داسې وخت کې په نخښه شوي چې پر دشم دسمبر په درنیو کې شیا مسافر تر وسلوال بریدلاندې راغلی. کچو هم په هغه پیخه کې یو تن معمولی زخمی شوی و، خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر 26 دسمبر له پېښوره د پړاچینار په لور په روان فلینکوچ د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړاچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی غړی آغا منیر حسین پر سنیانو شوي بریدونه غندلی او ویلي په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر نخه کولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولي او زیاتوي له حکومته د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي، خو تر څو چې اصل ملزمان نه وي نیول شوي پر مسافرو د بریدونو سلسله به همدغه شان روانه وي.
پیوړ کې کوم کیس وشولو، دوه چیک پوسټ مانځ وشولو، پوسټ مرچو کې و طرف ته اور می پراته دی، بل طرف ته بډری والا یو پولیس والا پراته دی. دا کسون چی ته وتخل، دا کسون چی ته لوړل، وای حکومت نظیر کې نه دی. خلک د سی بریخي څه حکومت یو دښ کی ناکام دی، یو مطلب دی چې حکومت صحیح کروي نه کوي. شیا پر خلید، سنیا پر خلید، خدا به دی شیا او سنی خبره نه وي. دا څو کسون دی چې د ملک خرپاولی او د دغه علاقې خرپاولی کوشش کوي.
په کورما کې پر 14 جولای شیا سنی ډلو د امن یو معاهده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ راتګ لارې به په یو بل کولو ساتل شي او نه خوخه پیخه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به موکه ورکوي. په معاهده کې دي چې کچا د دې خلاف ورزي وکړله نو 2 لس کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستل شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی کنن د دوی کسان وشتل شو، نو پرون په لارو کې شیا مسافر په نخښه شوی وو. خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی، بلکې د امنیت دښمنانی کوي چې مخه په ګډه نستلې شي.
مو یی چې حکومت ته بالکل مقابر کول په کور دي چې کسانو ته رسائی وکي، خو خپل سورسز دې استعمال کی، خپل انټیلیجنس ادارې دې استعمال کی. هر څوک په دغو واقعاتو کې په دغو دشتګردې کې ملوث وي او خلاف د بالکل کروي وشي دواړو طرفونو ته. مو بالکل د دغو خلکو سپورټ نه کوو. څوک چې دا کور کوي دا د علاقې د امن د کورمې د ښکلا دښمنان دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي او هغلته کله هم داسې نخوخه په خرمنځته شي نو لارې وتړل شي او څوک قربان دي تګ را تګ نه کوي. که څه هم تر تازه بریدونو پس ټل پړه چنار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاصه ده، خو د غزګړی تری منګل بشرو او وچې درې خلکو پر مرکزی سړک خپل تګ را تګ کړه دی. تاریخ ورغزه شال رادیو پیښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 11,390 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې ده. نوموړي پرون په ډیرا اسماعیل خان کې خبرې غونډې ته ویلي چې که دوی ته د وسلوالو بریدونو ګواښونه وي نو په داسې حالاتو کې د ده په وینا انتخابات نه شي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارو هم نوموړي ته د امنیتي اندېښنو له کبله د محتاط اوسېدو سپارښتنه کړې ده. پوښتنه اوس دا ده چې د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې تر کومه بریده پر ځای دي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث پر دې موضوع مونږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
مولانا پزرحمان دا خبره د جنوري په لومړۍ نیټه نا وخت په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغې رستو کړی دا چې هم د هغه په حلقه کې یو ورځ وړاندې د هغه په گاډي دزي شوی وي، خو هغه محل مولانا پزرحمان په گاډي کې موجود نه و. مولانا پزرحمان وویل چې سرنګ پنجاب کې سیاسي هلو زلو لپاره پر امنه ماحول نو داراس په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو پر امنه ماحول پکار دی.
لیول پلینګ فیلډ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یکساں مواقع
د یو رقم میدان ټکه استعمالي کې نوایا یو شان موخه یوازې د یو غون په حواله ده، یعنی زمونږ د دوه صوبو لپاره به یو رنګ موخه نوي. که په پنجاب او سند کې خلکو ته پر امن ماحول لري، نو آیا زمونږ په پښتونخوا یا بلوچستان کې ولس دا حق نه لري چې تاسو مونږ ته یو شان موخه راکړي؟ مولانا پزرحمان وویل چې هغه فکر نه کوي چې په داسې بد امنیتی صورتحال کې به ټاکنې وشي چې هغه په خپله حلقه کې هم انتخابي هلې ځلې په ډاډه زړه نشي کولی. د مولانا پزرحمان دا اندېښنې څومره پذیری په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سید کاشف الدین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
محکمه داخله د طرف نه او د وزارت داخله د طرف نه سور روان دي چې کم ترک الرټس جاری شوی دي، هغه د مولانا فضل الرحمن په حواله سره او د ایمل ولی خان په حواله سره دي. نو د دینه خدا معلومیږي چې کم خدشات او اظهار دغه سیاسي ګوندونو مشران کوي، نو حکومت هم هغه انډورس کوي او ځکه خو هغه د ترک الرټس جاری کوي. نو د دینه دا معلومیږي چې دغه تر هغه یا دغه قوتونه څوک چې په الیکشن کې هم خنډ چول غواړي، رخنا چول غواړي، او څوک چې د دې ملک د سکیورټي صورتحال دا هم خرابول غواړي، نو هغه ډیر نږدې د هغه خپل د موجود کې احساس ورکوي.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي تر دې وړاندې هم په خراب امنیتی صورتحال کې ټاکنې شوې دي.
په 2008 او په 2013 دوانو کې تر هغه کاروایانو باوجود انتخابات شوه. د انتخاباتو لپاره سکیورټي پلان خکول پکار دی، خو زما خیال لري چې انتخابات نور نه دي مؤخر کول پکار دی. وړاندې نه کوم انتخابات چې په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پوری نه دي شوی.
در روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د مولانا پزرحمان د دې سختو اندېښنو په اړه د نگران وفاقي حکومت لخوا سند ویلې شوې، او د ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې د روانو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه ګنګوسې بے ځایه بللې وې. خو تیر ځل چې کله مولانا پزرحمان په اسلام آباد کې دوی ته د وپیخو امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه، نو هغه مهال د داخله چارو وزارت لخوا د امنیت په اړه یو خبرداري جاری کړی شوی و چې پکې د مولانا پزرحمان نوم هم لیکل شوی و، او د مولانا پزرحمان په شمول نورو سیاسي مشرانو ته د تګ راتک پر مهال د احتیاط کولو ویل شوی و. یاد دی وی چې د پاکستان د سپریم کورټ په امر د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې شوې ده، او د ټاکنو د کمیشن لخوا د الیکشن شیډیول هم جاری شوی دی. خو د مولانا پزرحمان په وینا هغه فکر نه کوي چې په خراب امنیتی صورتحال کې به ټاکنې ترسره شي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمر دا فوج مشر دی و سمر دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق دیل تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے ساچا ولی دقا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگا او آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پوراز دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجی او ردائی سی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ته پاکستان سینیټ پرون په متفقه توګه د یو قرارداد په منظورولو د پاکستان د پوځي چارواکو خلاف منفی پروپاګاندا کوونکو ته سخت سزا ورکول وړاندیز وکړ. قرارداد د پیپلز پارټۍ سینیټر بهرمند خان تنگی وړاندې کړو. په قرارداد کې ویل شوی چې په ترګرای خلاف جنگ کې پوځ او نور امنیتی ادارو ډېر قربانۍ ورکړي دي، او دا چې یو غښتلی پوځ د ملک د دفاع او ساتنې لپاره اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې څه مودې راهیسې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان پوسټ پر پالیسیو نیوکې کېږي. د چارو شنونکي د سینټ د پرونی قرارداد په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې چې سینټ ته د بهرمن تنګي له پرونی وینا پیل کی.
Acknowledging the fact that strong army and other security agencies is indispensable for the defense of the country.
دا پاکستان پیپل پارٹی سینیٹر بهرمند خان تنگیری چې په سینټ کې قرارداد وړاندې کوي او وایي
چې دا قرارداد وړاندې کوم د ترګرۍ خلاف جنگ کې پوز او امنیتي ډیرو ډیرو قربانۍ ورکړي دي. دا یو حقیقت چې د ملک ساتنې لپاره په خاصه توګه د دښمن ګاونډي په موجودګۍ کې یو وختلې پوز ډیر ضروری دی. موږ د پوز او نور امنیتي ادارو خلاف په ټولنیزو رسنیو کې دونکو منفي پروپاګاندا په اړه ژور اندېښنه لرو. سینټ د حکومت نه غوښتنه کوي چې داسې کسانو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړي. د قرارداد په لومړي متن کې داسې کسانو د 100 کلو لپاره نه اهل کول غوښتنه هم شوې وه، خو وروسته د قرارداد وړاندې کوونکي پکې بدلون وکړو او دوی ته صرف د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله ورغزی وایي چې د قرارداد مقصد یو مشخص سیاسي ګوند سره سره رسنۍ ته هم خبرداري ورکول دي.
ما په خیال باندې د پاکستان تحریک انصاف او میډیا ته اور آل چې دی دا هو ته یو خبرداري دی، مطلب لکه کسو کوم بیا دي کې چې دی دا دی باندې عمل لکه نو بیا موږ ګورو چې دا تیر وختو کې دا پی ټی آی ګوند سره چې اوس سره روان دي دا وګوره او دین علاوه چې په میډیا باندې سره روان دي، مطلب بالکل چې دی ټی وی چینل بند شي بلیک سکرین شي او یا مطلب دا چې کوم جرنلستان دي هغه بالکل بین شي، نو دا چې دی مطلب دا دلته روان دي نن ورځ نه، دا د ډیر وخت نه چې دی دا پابندیان چې دی دا روان دي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی تجنګار رشید صفی وایي چې دا قرارداد عمومي دی او هدف یې صرف تحریک انصاف نه دی. د پدې حق له د مشال وړي او پښتنه داسې جواب کړه.
د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم په سینټ کې موجود او هغه هم د دې قرارداد حمایت کړ او دا قرارداد پېښ کړی دی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگي صاحب. نو زه خو پدې خبر اریان هم چې د پیپلز پارټي غونته یو لیبرل او روشن خیال جماعت چې کوم دی هغه دا قسمه قرارداد څنګه پېښ کو. په زور زیاته باندې د یوې ادارې تکریم هم هغه ممکن نه دی. کو ادارې غواړي چې دا غوی د خلک عزت کې نه داغي د پاره اسانه لار ده چې داین او د قانون پاسداری د دغه ادارې اختیار کې.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف دا قرارداد د ریاستي جبر نه خګاڼي.
یو طرف ته د ریاست جبر ده او بل طرف ته د خلکو आवाज ده. د دې په مانس کې مقابله ده. د سینټ په دوه وخت ریاست جبر سره ولاړ ده. څوره پرې به دا کامیاب شي دې باره کې موږ څه نشي ویلی، خو دا ضرور ویلی شو چې د 62 کالو کې د ریاست جبر مسلسل په مختلف اړخونو په مختلف طریقو باندې د خلکو مخ ته راځي او خلکو آواز بندولو کوشش کوي، خو دا آواز به دستور جاری ده او د ده آواز نوی مظهر موږ د بلوچ زنانو سکم په اسلام آباد کې احتجاج او دغه په شکل کې وکتو.
خو په کوټه کې قانون پوه او تجنګار همایون کسی اډوکیټ وایي چې د دې قرارداد کوم قانوني حیثیت نشته. د مشال وړي ته د یو پښتنې په ځواب کې وویل
سینټ کې څه قرارداد وړاندې کیږي یو چا په فوج ځان ګرانولو هغه قرارداد یې بس پیش کړي، نو مخالفت یې څوک کولی شي یا څوک جرأت لري چې مخالفت یې وکړي؟ خو دا قرارداد څه معنی نه لري. تر دې لمخه قوانین موجود دي د فوج پر ادارو باندې تنقید نشي کولی، پر دوی باندې نیوکې نشي کولی. خلق هغه تم نه ګوري، هغه تم لحاظ نه ورکوي. نو چې خلق هغه ټول شیانو ته نه ګوري، قوانینو ته نه ګوري، نو په دارنګ حالاتو کې دا قرارداد څه معنی لري؟ بس قرارداد وړاندې کوي وفاداری ښکاره کوله فوج ته هغه ښکاره کړه.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تیر په فروری کې د یو قانون مسوده تیار کړې وه چې مخې د پوز خلاف خبرې کوونکو ته 15 سزا تجویز شوې وه. تر هغې وړاندې د تحریک انصاف حکومت هم په کال 2020 کې د اپریل په میاشت کې د قانون مسوده کمی سمله د سټینډ کمیټې نه منظوره کړې وه چې په پوز د تنقید کولو سزا پکې 2 کاله قید او 10 لکه جرمانه ټاکل شوې وه، خو دا بل هم په کمی سمله کې د منظورې لپاره وړاندې نه شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسان شي.
په پیښور کې د مخام شپږ نیمې بجې کې دونکو دی د مشال رادیو د خبرونو لنډیز به وورو. په شمالي وزستان کې په ودفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس او ځايي خلک وایي د برید بېګا د شمالي وزستان په موسکي سیمه کې شوی دی چې په کلي پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي دي. د سیمه د پولیسو مشر روحان زیب نن مشالو ته وویل د وژل شوو کسانو جسدونه یې موندلي دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډیر غازي خان ول چې په شمالي وزستان کې د نایټوب کار کوو. د بېګاني برید ذمہواري تر ډېره مچا نه ده منلې. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تانې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي د ضمانت اوریدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکړه. پر پښتین دا مقدمه د 2023 کال د اګست پر 13مه جوړه شوې وه. پښتین دا مهال د راولپنډی په اډیالې زندان کې دی. جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی خیر اتونکو نه افغانستان ته لاړ شي. نوموړي پرون پر اسماعیل خان کې خبرې غونې ته وویل سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې طالبان ناظم نمور د دسمبر پر 14مه مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته تک بلنه ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک حل کړی. کوي کرزي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې ملي هوکړه د خلکو د اراده استازیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لاره ده. بلخوا طالبان حکومت د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیګل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزي برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. پولیسو او ځايي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د راایستلو خبر ورکړل. په پرون په ماسپخین ډایرکټر پر کچ 2.6 درجه زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونو زر کورونو ته د برېښنا او بو موبایل ټلیفون نه ست کړنې کړو. د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکي اړکل چې لوړو سیمو ته کړی شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس په هیبلې موضوع تر راشو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې لیتوار ورځ راځي لګ تر لګه سلور کسان وجل شوی او تر نوی زیات نور ټپی شوی دي. د نن سهار په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف خارونه په نخښ شوی او ځنې حمله په شاه هم تمبول شوی دي. دا حمله داسې وخت کیږي چې روسیې پر بلګرود سرحدي خار د تیر خالی ورځ د حملو د غچ اغستو خبرداري ورکړو. تفصیل صالح محمد صالح راکړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبه راهیسې د شاهد په نوم یو سلو اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د د پوینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغه حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. چارواکی وی نن سهار غنو 14 پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچا اوسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي. خو تر دې څو ساعت مخکې د روسیې بي پيلوټ الوتکو کیف شار په نشه کړ. په ختیځ د شار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی نوی الوتکې وو توغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداري ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداري داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې 24 کسان ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورسپانې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلي چې لږ تر لږه په 4 ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نشه شوي چې څو منځله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف شروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلی دا ستوګنی د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د وشتل سویو میزایلو د ټوټو د لویدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو پوینا د کیف په پیچر سکسیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمن سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوي ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنگي بی پیلوټ الوتکو د وشتلو خبر ورکړی وو. تیر نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ شارونه په بی پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې په تر 1500 زیات خزو کومره جنکو د جنسي تیری پیښې رپورت شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنار روغتون، سیول روغتون او اباسي شهید روغتون مشران وایي په تیر یو کال کې د ښار لبیلابیلو سیمو څخه 300 پورې خزي او کومره جنکۍ د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلي وي چې په هغو کې د 1502 خزو او کومره جنو په طبي رپورټونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشری حقوقو فعالان د دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورونو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي وای. په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې کړ کسان پټ پاتې شي او کم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي چې لکه بله دوی په خبره عدالتونه ډېری کسان خوشي کړي. تفصیل اورو له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان د سن صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات خزو او کم عمر انجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجنونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر زاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاری مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمره انجونو سره د جنسي تیرې 195 قضیې مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمره انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو له کبله راپور شوي هم نه دي.
نوول خو زه بالکل دا نه منم. دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډېر زیات دي خو عملی کار یا منلې کیږي نه او هغه قانون څه معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوی ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی کاغه سردار دی، که وډیره دی، که خان دی، که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی، که سیاسي توګه شي یا سماجی توګه شي، نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا سهم ظلم او جبر وټ سو ایور چې سهم یې هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بد مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
داوید قانون لمخے په هر اداره کې د جنسی زورولو د مخنیوي لپاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوي لپاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو درنا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي. زوها الوی زیاده کړي چې په زیات تر پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان او نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیرې پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچی کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري، اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنه، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنه، ځکه یو عام کس چې دا داسې نه شي کولی. دین علاوه د سټرس سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي، لکه لاین
پوهان وایی په پاکستان کې اکثر جنسی تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي، او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشی کړل شي. په پاکستان کې د جنسی زورونې او جنسی تیرې په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی، او د جنسی تیرې سزا درې کاله بند یا تر 15 لاکھ روپۍ پوری جرمانه ده. د یاد قانون لمخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټه جوړه کړل شي. د کمیټې یو غړی به ښځه وي، او کمیټې به په دې شورزو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پریکړه کوي. د یاد قانون لمخې هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پیښور سلګونه رضاکار پولیسو پرون د خپلو نوکرایو د بحالۍ لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مظاهرچیانو په وینا د پیښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 زیږدیز کال کې له نوکرایو ایستلي ول، او تر اوسه لامل نه دی ورته پټاګه کړی. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت د رضاکار پولیس بیرته بحال کړي. بلخوا د پیښور انتظامیې او چارواکي مشال اډو ته ویلي د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا خزانې وزارت ته یو لیک لیږلی دی. تفصیل د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې چې د رضاکار پولیسو په وینا پیل کی
کیا پولیس کو بحال کرو.
دا غوونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسل شي وي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په ډومبه نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2020 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وست دي، او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وستلو وجه هم نه ده ښودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادي یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته ویل چې په خبر کې کله د امن او امان وضع ټینګ نه و، نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه اخیسته، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی یې نو کرو وستل.
موږ خپل پیسې هم نه غواړو، اپین سي دې دی بس دی پوي دی کار پويګا. موږ انصاف غواړو، موږ ته خپل وردی واپس ملوش دی پای عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي، او الحمدلله تاسو ته دې ټولو ته پته ده چې حالات د مر ډیر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا تیرو. ولې زموږ دی وطن سره او دی فور سره زموږ مینه ده. مونگا پدی کے الحمد للہ زمونگ ملگری شہیدان شبیم دی، بالکل کا پروف گواڑی پروف ہم رکھو والا باوردی لگی دلی شہیدان شبی دی اگی تس موائزہ ملو نشوا.
تا احتجاجانو پا وینا چی لدری سو زیاد رضاکارو تا دا احتجاجنو کرونا او پا محرم کے دا ڈیوٹیانو پا اڑا دا خیبر پختونخوا پولیسو ٹریننگ ورکڑ دی. مظاهره کې شریک اجمل خان مشال ریډیو ته ویل چې 15 کلونو راسي په رضاکار پولیسو کې کار کول، باید صوبائی حکومت تی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کمې پراپر ډیوټي وي، اغه ډیوټي وي چې کم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل، او زمونږ دا نوجوانان غیته ولاړو، او دی دا ڈیوٹیانے کولی دا فورس دا سی فورس نری دا پسداری تے نظام کی ترمیم فورس جوڑ شیو او دا فورس دا پخوانہ دا سن 1965-64 نرا روان نی آخر چتا سو منگ لری کہ وے زمون سے گناہ زمون سے خطا خو منگ تا او خے دا غے تہت بانی منگ لری کہ کفر جو کا دی کہ تا سو وے چی جرم پیشن سر زمون گا خو سپیشل برانڈ دا ویریفیکیشن او شو تا نہ جا تو نو شو منگ بیا مرتا تا بیداریو چی بالکل تاسو زمون ویریفیکیشن کولی شے تاسو مونږ کلیئر کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پیښور پولیسو سره رابطه وکړه. خو د پیښور پولیسو په وینا چې د پیښور 294 رضاکار پولیس یې د پیښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړی دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانه ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
پیښور های کورټ پولیسو ته د تحریک انصاف ته درو مشرانو پر ضد د غدارۍ مقدمو د ختمولو امر کړی دی. عدالت د جنوري پر لومړۍ نیټه یعنی پرون په تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې یو کس په یو جرم دوه ځلې نشي سزا کېدی، ځکه د تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غدارۍ په تور تورن ول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایري مقدمې سیاسي بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پیښور هایکورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهيم خان او جسټس اشتیاق ابراهيم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هیواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه وارې نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیمې ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم این اے سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی اے فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوی درخواست ومنلو. پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته ویل چې خپل بنیادی حقوقو نه هم محروم پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډه کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل درتللی شي.
پای کورټ کې د دې نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سپ ته ووې دا چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شوې دي، حالکه موږ نه دی کړی، خو دا غي باوجود دوه لګیدي په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف جون کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېده په هغه بنیاد باندې، نه عین شته نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي پارو سره بنیاد یې سوم نه ده. نه مونږ نه پوي چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زنګ په سواد کې دفعه 144 ته الیکشن ته ګوره، دفعه 144 ته لګولې ده.
دا د ونره چې شمالي وزیرستان یو سیدونکو ملک عبد الله زیب د نومبر په لومړی نیټه په دوی درېوڼو ایف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوی چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې خودلی کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو ولسی غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوز پر ضد ناوړه او سپکه ژبه کاروله او بیا دغه ایف آی آر په بنیاد نو دوی پر ضد د غداري مقدمه درج شوی وي. د پیښور هایکورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غداري او سخت مقدمه سنوې خبره نه ده، خو باید آئین، قانون او بنیادی حقوقو هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا یې نو د قانون کم مزاق کړو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمون په تاریخ کې و نه مارشل په دوار کې مثال نه ملوي. سلو مورز د پېښور ای کوټ نه سلور تر پته بګتر بد گاډي صرف دې د پاره ولاړ چې د پی ٹی آی چرته سابقه کسان یا ایم پی ای ګان یا مینې ګان قانوني ریلیف د پاره عدالت تر نش. د سپریم کوټ 2020 کې د ارجر بین ججمنت راغلی او پای کې دا ویلي دي چې ایون دا سه قسم کې سونه چې غیر ملکی عناصر سره داوی کنیکشن یا غیته د پېدې ورکولو د پاره یا د غینه مانیټری بینیفیټ غشتو سو پور چدانی نو دا د غدارې دا وغيرها مقدمه ایون دا دشګرده عدالت په حدودو کې ناراضي
شنن کې خبریا لحاظ لوي همدا ګون سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتل لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونه سره برتلون کې 8 فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمند د اسټابلیشمنت د سترګونو غورځېدل لري. هلنګ د هغه جماعتو چې 9 مینه یا د یو کال وړاندې دا د هغوی د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورست ورځ د غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکي الیکشن نه د منې کولو کوشش کوي. یو خو د هغوی کاغذونه مسترد کوي، څه د هغوی تجویز کنندگان او تایید کنندگان لری کوي. کدا انتخابات کې نور هم د جنودا به د پاکستان د تاریخ متنازع ترين انتخابات دي، کوم چې بنه علمی قوتونه مني او نه به د ملک ولست قابل قبول.
پانه هم مای کال 2013 کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجن مظاهره پیل کړي، چې په کې سرکاري او پوځي تنصیباتو ودانو او ګړډو ته د اورون لګولو پیخي هم را مخته شوی او مرګ جوړه پکې هم شوی و. ورسته له هغه د دوی د ګونو کارکونانو د نیولو لړۍ دوامدار ده او په ځینو پکې د غدارې او د ریاست پر ضد تقریرونه کولو او حلو ځلو مقدمې هم درج شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان تحریک انصاف ویل دي د خپلو غړو د نمائندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوالو وکیل بابر روان د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کوي. تر دې یو ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورٹ ته ځي. تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% احتمالي نمائندانو کاغذونه رد کړي دي. کمیشن وایي د هغو سیاستورانو نمائندي رد کړي چې پر ضد یې مقدمه وي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل لري.
په پاکستان کې پر راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو، خو د دې ګوند د ډېرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو درد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو درد کېدو خلاف د سند په عمر کوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي په کراچۍ کې، شمیم نقوی په اسلام آباد کې، شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علی محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټ ګوهر خان د جی او ټی سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاٹ پا نہ کوي.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ہے ریجیکٹ ہو گئی تھی،
350 امیدوارانو کا غزون رد شوی دی. و دوی کے 380 کا سان دا تحریک انصاف تھی، 28 تا مسلم لیگ او 26 تا پیپل پارٹی دی. دا یو اڑخیز فیصلہ دا، دا انتخابی عمل دے پدے کے دا امیدوارانو سره دا اختیار شتا چې دے خلاف اپیل وکړي. الیکشن ٹریبیونل بدا فیصلہ کوي. ٹریبیونل هم دا ہائی کورٹ ججان وی مونږ پوخ باور لرو چې عدلیہ و پدے کے مداخلت وکړي، ادا فیصلے به معطل
انٹروین کرے گی اور ان کو سارا سیٹ اسائیڈ کرا لے گی.
بلخوا قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکیوټیو کمیټي چیرمن سید مبشر شاه وی تحریک انصاف سره بل لار نشته، خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدیاړه مشال رډیو ته ویل
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز دي کې هر یو آرډر کې به سپریټ داغي ریزنز لیکلی شوی چې دسترو وجه نه ریجیکټ شوی دي. بیا دغه آرډر چې کم دینو دا اپیلی بل له داغي لپاره الیکشن ٹریبیونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې، نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه آرډر چې کم دي دا لیگلی، نو هغه به سیټ اسایډ شي. که فرض کړه آرډر لیگلی او اکارډنګ ټو لای، نو بیا به سستین شي. بیا د های کورټ نه چې فیصله شي داغي نه فردر بیا دي سردار رئیسه چې بر دلال شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی دعوی کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پر رد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري، ځکه چې تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د غیر ذمہوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولی صورتحال کاری پوزدانه ګړم چې را په دې سيزونو باندې با په الیکشن شیډول کې بس فرق راشي او په هغه کې بس تعطل راشي او د ټول عمل کې د حکومت خو په کې سکار نه. د تحریک انصاف چې دا وخت کې جګړه ده، نه دا د حکومت سره نه ده، بلکې دا د اسټابلیشمنت سره ده.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کېدل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي، ځکه چې دا یو لانګ پروسس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی، څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټیبلشمنټ هغه څنګه کنډکټ دی، نو هغه مطلب یو پارټ ہے چې کوم دی کنه سلیکټ کول دي پر دا الیکشن نه دي بلکې دا سلیکشن دي دا ډرامه هو کم سے کم نه د پکار او صرف دا د ملک او قوم غ پیسې ځای کول دي
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو د پر د فروری 8 نیټه ټاکلې ده د الیکشن کمیشن د جری کړو معلوماتو تر مخه د کمی سملې د پر تر 20 روزیاتو امیدوارانو کا غزونه جمع کړی دي او تر 20 روزیاتو کسانو کا غزونه رد شوی دي د سلور وړو صوبای اسمبلیانو د پاتر 13 درجاتو امیدوارانو کا غزونه جمع کړی دي او په دوی کې د 22 وکندانو کا غزونه رد شوی دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9,000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورځ نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شئی
د خیبر پختونخوا ډیرې اوسیدونکو نوی کال ته هیله مندي چې پرون پیل شوه دی وایي انتخابات چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي، وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې شوې دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره نه دي ټیټې شوې. د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزي له ځینو کسانو سره سیمه کی خبری کړی دی او دا رپورٹ یې تیار کړی دی.
عام خلک وای 2024 کال ممکن ده د پروس کار نه خوي. خلک وای هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو ته جوړول لپاره کار وکړي. دوی وای که ارزانی را نه لږ نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دوکاندار دی، مشال ریډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناست یې په انتظار چېر د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو په دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانۍ یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې را کم شي. لږ چې ودرېږي دا هم غنیمت دی. جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی، هغه د ماشوخیل اوسیدونکی دی، په یو دکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال ریډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوه، خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چاته خپل شکایت نشو وړاندې کوله.
زما تل زر تنخواه تل زر په کې ځان وړو نشم اخیسته، ما ګاډي خرچه نه پوره کی سما خو بس گزاره کو.
نو دغه نوې کال نسته ته توقع شته؟
بس ان شاء الله توقع شه، ان شاء الله چې الله او خیر کړي ژوند به کې خوش ان شاء الله.
نور سید خان د ګاډو مستری دی، هغه وویل پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه. او دی وای دغه هیڅ تمه نشته چې ګني ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي.
بجلی خداسي حساب دی چې زمونږ ځای کې خمنګ بجلی و نه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وب ګرمې شو نو موبایلونو کې چارجونه نه یم گاډو کې چارج کو. خو زمونږ خو نشته چې دې کال بخښي لا بخور از نه بخ نه بجلی شته او نه ګیس ته او منګې دوم رضیاته چې کله سنجی نه او کله پټرول نه او کله ارسی او شینه او کله بل شینه.
د دسمبر د یو دیرشمې او د جنوري اولنې پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي، پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقرار هم ساتلي. دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي. نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي، مشال رډیو ته وایي که معاشي حالات ښه شو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپلې ستونزې وړاندې کړي. نو هغه څنګه
غلمنګ دې پدې ور سکروټ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه. نو کای مې نه پې کې نه سونم بور شو ان شاء الله کچر ته وشو شو غینه بس نور خو الله داسې څو نگران دې سو چاته من شوټلې.
د دغه خلکو یو خبر چې یو شان وهغه دا چې د 8 فروری د عامو ټاکنو سره بګینی کاروباري حالات او ځنی هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډل حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسي هني جوړی کی. شاهنواز ترکزه، مشال ریډیو، په خبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.